سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوینند د خالی ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر 19 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړه او اسرار عالم مومند مو د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو په لومړی غړی کې هرکلی کوو. هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې لرو. پاکستان سیمی او د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او خوږی سندرې درته اورو. خو پایل له خبرونو کوو. وړاندې کوم کې دی اسرار عالم مومند.
سړی مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان فوج وايي په بډابیره کې پروند هوایي ځواک پر استوګنځي د برید منصوبه په افغانستان کې جوړ شوی و. په جنوبي وزیرستان کې ډرون برید د درې مشکوک وسلوال وجلی. او د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی وايي دوی هیله لري چې له طالبانو سره د سولې خبرې ممکن ده بیا پیل شي. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوزوی په بډابیره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي بریج چې 240 کسان پکې وجل شوی پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. ماخام په پیښور پوزي مرکز کې د پاکستانی پوز ویان اسیم سلیم باجوا خبریالانو ته ویل په وجل شوو کې 25 پوزیان، څلور ولسی وګړي او 14 برید کوونکي شامل دي. د پوز ویان زیاته کړه چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو، خو دوی فکر نه کوي چې د برید تنظیمونکو تر شا افغان دولت لاس لري.
افغانستان مې بارډنګ ریجن مې
په افغانستان کې د پولیسو سره نږدې سیمو کې ډيري ستونزې دي او هغه لته کې هغه رقم کنټرول نشته. مونگ او افغانان د رونو پرنګ یو او زه دا توقع نشم کولی چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
لهم افغان حکومت پر دې اړه څنګه ویلي؟ د پاکستانی پوځ ویان ویلي وو 44 وسلوالو چې د پاکستانی ملیشو ځواکونو یونیفارم یا غوسته وو د جمعې په سهار یې پیښور ښار ته نږدې د بډابیرې په سیمه کې د پاکستانی هوایي ځواک پر یوه کې برید وکړ. د برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی اخیستی. د پیښور بډابیرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بی پیلټ الوتکه په یو حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې مشکوک وسلوال پکې وجل شوی او 15 نور جوبل دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي لا هم نه ده معلومه چې دا د امریکا بی پیلټ الوتکه د غبري ترسره کړې او کنا د پاکستان بی پیلټ الوتکو ترسره کړې. د افغانستان د سولې شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره د سولې خبرې ممکن ده بیا پیل شي. حبیب الله فوزی پرون مشال ډوته ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا پیل شي. نوموړی وایي کېدای شي دغه خبرې راتلونکو اونیو کې شروع شي.
موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه روانډ سي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکره پیل شي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نکولس هیسم د زیارت په ورځ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخونه نیسي. د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مرګ خبر تر راتلو وروسته د سولې خبرې اترې وځنډېدې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل پر وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقالیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوري پرون مشالډ ته ویل دوی هیله لري چې د دې پروژې لپاره د مشرتابه تر ټاکل کېدو وروسته به د کار د پیل پریکړه وشي. د ټاپي پروژې د ګیسو د پایپ لاین ډیره برخه له افغانستان تیریږي. په هرات ولایت کې د اتصالات مخابراتي شرکت د څلورو کارکونکو د وجنې په تو څلور وسلوال طالبان نیول شوي دي. دغه څلور کارکونکي د دې ولایت په ګذره ولسوالۍ کې تر تختونې وروسته وجل شوي دي. د هرات د ولی ویان د احسان الله حیات پر مشال ډوته ویل چې دغو کارکونکو د وجنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول شوي او د نورو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د شام پر شخړې بحث وکړ. دوی په خپلو کې دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د روس لخوا په شام کې د پوځي تجهیزاتو زیاتوالی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر وړاندې په مبارزه کې د ممکنه همکارۍ امکانات پیدا کړي دي. نو ورسره یې د روسي ځواکونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف ترمنځ پټه شخړه هم رامخته کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړه دفاع وزیرانو اش کارټر او د روسیې د دفاع وزیر په 50 منټه ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه لکړ کېچ او د یو بل په چارو کې لاسوهنې نه لري وساتل شي. په 2016 کال کې د روس پورې د یوکراین د کرامیا سیمې الحاق او د یوکراین په ختیځ کې د روس د لاسوهنو له کبله پینټاګان له ماسکو سره په لوړه کچه خبرې وځنډولې. او د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکراین ته ولاړ شي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکراین پر کړکیچ خبرې وکړي. ناټو وایي چې سټولټنبرګ به د ستمبر په 21 او 22 لویف او بیا کیف ته ولاړ شي او د یوکراین له ولسمشر پیټرو پوروشنکو، وزیر اعظم ارسینی یاسینوک او د پارلمان د سپیکر سره به وویني. د ناټو سرمنشي به همداراز د یوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا په غونډه کې برخه واخلي. یوکراین د لویدیځ نږدې ملاتړی دی خو د ناټو د 28 هیوادو غړیتوب نه لري. د اوتدې مهال د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
په سلام پختونخوا کې خبرونه اسرار عالم محمد وړاندې کړل. د پاکستان فوج وای پروند بډبیر پوځي مرکز د برید منصوبه په افغانستان کې جوړ شوی و خو البته د امکان ردوي چې واقعي افغان ولز حکومت یا ریاست به ترشا ولاړوي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې د بلوچ بلتون غشتونکو د ځپلو لپاره جوړې سوې حکومت پلو وسوالې ډلې ختم کړل سوي دي خو د بشري حقوقو سازمان څه غوښتنه کوي.
ایز چیف منسٹر دا غیر ذمہ دارانہ بیان ورکے چې موږ ختم کړ چې شي ختم کړ کم کسان وی نیول چې دا مخلوق نظر کې راوړا چې خلک کې کوم بچینی صاحب بچینی ختم شي.
افغانستان ته د پاکستانی مالونو درآمدات یا واردات راکم سوي دي خو وجه څه ده؟
خصوصا دا د شاه شهید په پیښې نه وروسته داسې یو احساسات خلکو په منځ کې را ایجاد شو چې د پاکستانی توکو د اخیستلو نه یو څه مشکلات را ایجاد شول.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل رپورت. د پاکستان فوج ویلي پرون د خیبر پښتونخوا په بډبیر کې د هوایي ځواکونو پر مرکز په سوي بریټ کې په مجموعي توګه 9 کسان وژل سوي دي. په پېښور کې خبريالان ته نوموړي وویل چې د بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی او البته د زیاته کړای چې فکر نه کوي ګواکې د دې شاته به شاید افغان حکومت لاس وي. د خبري غونډې ته د مچال ریډیو خبريال غلام غوث هم راغلی او دا رپورټ یې را لېږل دي.
آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې د دې بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او هم د افغانستان نه د دې بریټ تنظیمونکو بریټ کونکو وسلوالو ته هدایت ورکول.
یہ افغانستان سے آئے، افغانستان سے ہی پلان ہو کے ایگزیکیوٹ ہوا اور افغانستان سے ہی کنٹرول ہو رہا تھا.
دا خلق لا افغانستان راغلی وو، دا عملیات په افغانستان کې پلان شوی وو او د افغانستان نه په دې عمل درآمد کیدلو او هم د هغه زینه کنټرول کیدلو. د کی ټول یو کم درشتنه شهیدان شوی دي چې پکې دویش د هوایی ځواکونو سره تعلق لري او د یو پوځي افسر په شمول درې پوځیان په انخته کې وجل شوی دي او سلور نور ولسی وګړي وجل شوی دي چې د هوایی ځواکونو سره ملازمت کولو. خو د پوز ترجمان آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې هغه فکر نه کوي چې ګنې د افغانستان ریاست به د دې برید د تنظیمونکو پشا لاس لري.
افغانستان میں بارڈرنگ ریجن میں مسائل ہیں، اس طرح سے کنٹرول نہیں ہے.
په افغانستان کې د پولیس سره نږدې سیمو کې ډېری ستونزې دي او هغلته کې هغه رقم کنټرول نشته. همدارنګ د ضرب اعظم عملیات وروسته ځینې خلک د پولی هغه غاړې ته اوړېدلي وو. مونږ او افغانان د رونو په رنګ یو او زه دا توقع نشم کولی چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
آسیم سلیم باجوا زیادہ کڑا چی ټول دیارلس برید کون کی د هوایی ځواکونو کیمپ ته داخل شوی وو، خو هغه چی سغختل نو په هغه کی ناکام کړی شو.
جو کیمپ کے اندر آیا ہے وہ بچا نہیں ہے، وہ مارا گیا ہے. ان کا اوبجیکٹیو
سمرا کسان چی کیمپ ته راننوتی وو هغه ټول وجل شوی دی. خو هغه په دغه ځی کی وجل کیدل نو وختل، خو هغه هغل ته کی راګیر کړی شو او رهایشی علاقې ته پرې نه خودلې شو. په دغه کیمپ کی دننه رهایشی علاقې کی دوه زرا خلق وسیگی دوی د حساسی علاقه نه هم ډیر لري وساتلې شو. نو د دوی د تنظیمون کوچی کومي منسوبه وی په هغه کې دوی کامیاب نشو.
جو بین کے ہینڈلرز کے پلان تھے الحمدللہ وہ دونوں میں کامیاب نہیں ہوئے.
د آسیم سلیم باجوا په وینا برید کون کی پدرنو او جدید وسلو او بارودی موادو سنبالو، خو په ان خطه کې هیڅ یو برید کون کی ځانمرګ برید نه دی تر سره کړي او ټول وسلوال د امنیتی ځواکونو نو لخوا وجل شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
لکه څنګه تاسو واوریدل د پاکستان فوج په دې اړه تفصیل ورکړی دی، خو له دې وروسته څه پیښ شوي او نن په خیبر پښتونخوا د پاکستان په نورو برخو کې امنیتي حالات څه دی، څوک نیول شوي دی، د دې پیښ په تړاو را سره د ټلیفون پر لاین باندې د مشال ریډیو همکار شبیر جان له پېښور څخه دی. شبیر جان، تاسو سره کله کوم که مهرباني وکړئ اداره توسه چې اوس په دې کې تازه حالات یا د دې پیښې وروسته د نیونو یا د امنیت په اړه باندې کوم ګامونه اخیستل شوي دي؟
ډېر مننه عبدالحی کاکل. بالکل، دا پرونه چې وروستو دا ټول دا خیبر پښتونخوا کې دا شانت سره سره سمبال د ملک زیاتره برخو کې څومره هم مختلف تنظیمات دي چې هغه د پاکستان د امنیتي ځواکونو دي یا دا شانت نور د نړیغه کې د سره په شوت کې کوم هوایي ډګر دي یا د فورس کوم ځای نه دي چې د نړیغه ډیر زیات امنیت کې شګه دي. دین علاوه د پېښور خبره کوم، حکم چې د پېښور کې اور کم بادشاہ خان نڑوال ہوائی ڈگر بھی لاوی گیٹ پر پیر ہم اور سکم امنیت کے خواہ ریاض نور ہم کئی کو شیر اولان رحم اور سخت سخمون سخت شیر دی اور پرنولا سے دا خیبر کو سخا پر جرہ بل بخو کے توسلی کا سے خور کے کمی کلی والی تین دی بڑا دیر متنو اندر اشان دیم تکے رکھنی عملیات شروع شیر دی اور دا افغان معاجر پر شمول چسم افغان کڈوالی سکم غیر قانونی زاوی پر شمول یوش میں شکمن کسان دا غیر نیولی شیر دی ادین علاوه په اسلام آباد کې کوم دغرنګي عملیات شوي دي او د محکمې د وزارت داخله کې کوم د مرکزي دوی په هدایت هم هلته کوم امنیت ټینګ شوی دی او ځینې گرفتار هم شوي دي.
ډیره مننه شبیر جان په دې اړه د تفصیل راکولو. شو وخت ورته غواړو.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باخته رستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
او سمزو افغانستان ته هلته د میشت د وزیرستان د کډوالو په اړه یو ریپورت لرو. د افغانستان د خوست په ګولان کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوالو وایي دوی سره د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت مرستې ته په خوا په پرتله کمې شوې دي او په دې مرستو د دوی د کورنۍ اړتیاو نه پوره کېږي. دوی د مرستو په ویش کې هم د ځینو بې عدالتیو خبره کوي او وایي چې یو شمېر کورنۍ ته هیڅ شی نه ورکول کېږي، خو ځینو مالکانو بیا ځانونو ته لس لس پارچې جوړ کړي او د څو څو کورنیو حقوق ترلاسه کوي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
د خوست د ګلان په کیمپ یا پنډغالی کې چې دا مهال په کې د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ میشتې دي، یو شمېر مشال راډیو ته وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې کمې شوي او د مرستو په ویش کې هم له پیژنګلوۍ او واسطې پرته ټولو ته په یو ډول حقوق او امتیازات نه ورکول کېږي.
په یاد د میرل اوسېدونکی یم، یو نیم کل بیره شخ امام استندور کړي او ځینې خلک لا تلسه غوځو ځینې خلک ملاویږي نه.
حاجي اسماعیل خان مخکې خو دغه وا چې مخکې خو وا هر څه وي، ځکه چې کمبالې ورکول ری ورکول وش خوری نه وا، لیکن نیس نن سبو چا گزاره نه پش داس کر نه دا چې څلور پنځه بچی نش پیژشتان.
یو بل تن وزیرستان جنکی ګډوالو ته د مرستو په ویش کې د بیا عدالتۍ خبره کوي.
زه ډنډ کلی دردنای اصل دین مینه هم دای سي شو په خدای قسم چې داس کونډه یتیم لرو چې په ټاټ شه پرتای او داس لارو مالک چې لاس لاس یې جوړ کړی دی او داس خلک پرته دی په دیک کم شوی زپه درو زنه مې د خدای وسته چې یو ورځ مې سکنه پرېږدي چې په خدای قسم کا حق به تر رسیدلای.
د خوست مهاجرینو چارو ریاست یو تن مسول اجمل راز د مرستو د اندازې کمیدل او ځینو کډوالو سره د مرستو د نه کولو ستونزه مني.
همدا اوس موږ د یونیسیار د مسؤلینو سره په جریان کې یو، هغوی د بایو میټریک رجستریشن لري. انشاءالله په راتلونکي کې به د هغه پاملونه هغه کډوال چې د رجستریشن څخه پاتې شوی دي د موادو د مساعدتونو د ترلاسه کولو په منظور باندې په خپل معین وخت باندې سروې شي.
بل لوري ته د خوست د ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان د رسمي ادارو تر څنګ د خوست خلکو هم غوښتنه وکړه چې له وزیرستانو بېځایه شوو سره د منو په شان چلند وکي او تر وسه ورسره مرستې وکي.
چون موږ ولمنه دي پښتونه دي، دوی متاثر دي، دوی متضرر شوي دي. موږ خپل دولت نه په مجموع کې د خارجي موسساتو نه او د خپلو خلکو نه بیا د غوښتنه ده چې حتی الوسه د امکان تر حده دا باید ونزو وي، د سره باید کمک وکړو.
یاد دي وي چې په اوس وخت کې د شمالي وزیرستان خواوشا دوه نیم لکه کډوال په خوست کې میشتي. یاد کډوال هغه مهال خوست او یو شمېر هم پکتیکا ته ورغلل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پاوس په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړل.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي د خبر پښتونخوا گورنر خصوصي پرمختیاي پروژې او نړیوال ادارې یونیسف په مرسته په باړه کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو په وخت ورانسو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا روانوي. دوی زیاته کړه ورانسو سکولونه به بیا جوړوي. د سکولونو د شتوالي له امله د باړې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم حاصلولو نه بې برخې شوي دي. په دې هکله د مشالډو خبريال فرهاد شینواري رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د گورنر سپیشل ډیولپمنت پروګرام یا پرمختیایي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په باړه کې د وسلوالو د لاسه ورانو شوو سکولونو کې زده کوونکو ته د تعلیم حاصلولو متبادل نظام ورکولو او د دغې ورانو شوو سکولونو د بیا جوړولو تابع کړې ده. په دې هکله د خیبر ایجنسی اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب ګل مشال ریډیو توای
پدې کې یو جی ایس ڈی فی ولا ورته وی یونیسف پاغه باندې لکه دا او هغه بالکل پدې کې لګی دي. نو دا کم سکولنا چې مکمل تور باندې وران دي پدې کې مونږ ټینټونو و دي فرنیچر ټیبل او بورډ دي دوی هغه ارینجمنت پکې کړی دی او دا کم چې نور وران دي جزوی تور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی.
او د باډې سیمي او تن فضل اکبر پر دی بیا وای چې باید دغه سکولونه دې زر تر زر جوړ کړل شي.
مو دا غوړو چې موږ سکول نه اپریشن کې خراب شوې دي، ویرون شوې دي، خو چې څومره زر جوړ شي دا کم میلونې کړه د عملی جما ور کړلای شي او د مو مشمر مستقبل نور خراب نشي.
د خیبر جن سید تعلیم محکمې د وینا تر مخې په باړه کې د بدمنې او پوزي عملیاتو په وخت وسلوالو خواوشا یو نیم سل سکولونو کې چاودنې کړې وي چې نوې سکولونه پکې په مکمل توګه وران شوې دي او باقی پاتې ته معمولی زیان رسیدلی دی او د دوه سکولونو د نشټوالي لامل په زرګونه ماشومان د تعلیم حاصلولو نه به برخې شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او سمزوبونو ته د خیبر پښتونخوا د بونو شار دکاندارانو وایي د چارواکو لخوا هر ورځ پر دوی له لګول سو جرمانو تنګ راغلي دي. د غوښتنه کوي باید حکومت دا ستونزه هواره کړي. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د بنو خار دکانداران وای زلی انتظامی ورنه غیر ضروری ټکسونه اخیستل شروع کړي چې روزانه مرستیال کمشنر او عملای د بازار دکاندارانو ته د 3000 نه تر 300 او 300 پورې پرچه ورکوي. د بنو پریس کلب مخه ته جمع شوی دکاندارانو د زیلی انتظامیه پر ضد ناره واهلې او غوښتنه یې وکړې چې دوی دې بے ضایع نه تنګوي. یو دکاندار شافی ازوای شانی ازوای په قرضې باندې سامان واخلی چې څه غریبی وکړي، خدا جرمانه چې تش پوښتنه هم وکړي نو ور باندې دو چند ولګول شي.
صاحب امی دي نه ډیر څنګه کړی بیا خبر اور کې چې به دي کون نه حاصل کای پرچا به ډبلیو چې تو ته چې جی گزاراو کا فلور منستا یا بیمیو بیا وي چې راګې دې نه به 10000 کوتا.
په دې اړه مو چې کلا د بنو اسیسټنټ کمشنر ریوینیو عزیز الله جان دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر نورو چارواکو وویل چې نو ما وړې موجود نه دي، خو دومره وویل چې دغه کاروایان د قانون لاندې شروع کړي او هغه دکاندارانو ته پرچه ورکوي او یا پرې جرمانه لګوي چې دا دکانونو یې صفائی نه وي یا په خوراکي توکو یې وخت تر شوی وي او یا ناکس خوراکي توکي خرڅوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې د انټرنیټي جرمونو قانون چورته سایبر کرائمز بیل وایي په اکثریت سره منلی دی. د دې قانون له مخې به اوس چارواکي کولای سي د انټرنیټ له لارې جنایت یا جرم کوونکو ته سختي سزاګانې ورکړي، خو کارپوهان وایي تچ قانون جوړول د جنایت مخه نسی نیولای بلکې پر دې عمل کول به نتیجه ورکړي. سراج زهیر رپورټ راکوي.
د دې بل تر لاندې با د انټرنیټ په ذریعہ ترهګری کوونکو ته 14 کال د بند او 15 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي او دا شن چې څوک په حساس نظام کې مداخلت وکړي هغه ته به 1 کال قید او د 1 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا ورکول شي. د غرنګ کې چا په انټرنیټ کرکا خورونکې تقریر وکړو نو هغه ته به حکومت 15 کال د قید سزا سره سره د 1 کروڑ روپۍ جرمانې سزا هم ورکوي او په غیر قانوني توګه معلوماتو ته رسېدل په جرم کې به 3 کال د بند سزا او د 500 روپو جرمانه ادا کوي. بلکې زیات تکړه شوی د کچا په غیر قانوني توګه یو ډیټا کاپی کړه نو ورته به 2 کال د بند او د 500,000 روپو د جرمانه سزا ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د دفاعي چارو د یو تزیه کار عصمت وزیر نو پوښتل چې دا بل په ترخګری مخنیوي کې څومره کردار ولوبوي نو نوموړی وي.
بیسیکلی خبره دا ده چې سایبر چې کم آی ټی د انفارمیشن ټیکنالوژي چې کم نن سبا ټیریزم دی زیات تر چې کم کمیونیکیشن کم دغه استعمالی هم دغه بیسیکلی دوی استعمالی. خو د پاکستان قانون خو بالکل ټیک دی، خو پاکستان سره کله نه کله بدقسمتۍ سره دا قانون چې کم دی د دې مس یوز کیږي. نو که د دې مس یوز ونه شي او دا په صحیح طریقې باندې دا استعمال شي او هغه خلک چې کم دا قانون یا د دې قانون واقعي سزا په کار سره لاندې ورته سزا میلاو شي، موږ ته سزا یعنی میلاو شي او موږ خلاف دا استعمال شي، نو دا ما په خیال چې کم ټیریزم دی یا دهشتګردي دی په خلاف یو ډېر امپورټنت ټول وایي.
کله چې مشال ریډیو د دې بل په حق له د قانوني چارو یو بل تزیه کار اکبروتی نو پختل نو دا غوی ناوا
کو تا بل صرف پدی غرض باندې پاس کیږي چیر پدی کې سو د میډیا په ذریعہ باندې د سوشل میډیا په ذریعہ باندې یا د نور چکم دا کوي د دې په ذریعہ باندې یو کس یو کس ته شخصي نقصان ورکړي یا د شهرت یا د غیر ریپوټیشن ته په دغه والا خدا بل چدي نو دې او خلاف ځای پکار دا او کوم هدف پوری دې بل په ذریعہ باندې چکم هغه حقونه چې هم کنستټیوشن راکړي د اظهار هي او هغه باندې بندیز لګي دا چې چرته هم دا سنډي چې په یو جمهوریت ریاست کې د اظهار باندې پابندې ولې دا بیا د پاکستان کم آئین چې دین د اخی سره هم متصادم نه د دې د سکیورټي خبر کې نه غیر پر دې وشم ترمن په ذریعہ باندې ملټری پوسټ جوړ کړ تو هغه ازمې ته دوه کار کورو ګوري چې دا هیڅ څه نه کوي.
د کایمه کمیټې د منځوري رسټو دا بل به اوس ته منځوري او بحث لپاره کمی اسمبلی ته لیږل شي، د کوم رسټو چې په بیا سینټ ته لیږل شي او بیا به د صدر د لاسلیک پس دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. دا د هم یادې چې ځینی سیاسي دونو د دې بل مخالفت کړي او د بشري حقوقو او د اظهار رائے د ازادي پر ضد ګرځولې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش.
د بلوچستان د بشري حقوقو تنظیمونو د صوبې له وزیر اعلی غوښتنه کړې چې د خپل حق بیان وضاحت دی په تفصیل سره وکړي چې په کې دا دعوه کړې وه چې په صوبه کې حکومت پلو وسوالې ډلې ختم کړل شوي دي. ډاکټر عبدالملک بلوچ د چهارشنبه په ورځ له بی بی سي سره په ځانګړي مرکه کې ویلو چې پاکستاني پوځ د بلتون پاله بلوچستانو د ځپلو لپاره د وسوالو ډلو د جوړولو او چلولو پالیسي بدله کړې ده. په دې اړه د ریپورت توګه ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خپل مرکه کې ویلي وو چې د بلوچ آزادۍ غوښتونکو پر ضد جوړې شوې د غیر ریاستي وسلوالو ډلو د صوبې د امن په خرابولو کې مهم رول وو. البته دا داوه وکړه چې پوځ اوس د دغو ډلو د ملاتړ پالیسي بدله کړې ده، خو د ده په وینا که چرته دغه ډلې بیا فعال کړل سي نو دا به یوه ډېره لویه بدبختي وي. د بلوچستان د وزیر اعلی د دې خبرو په جواب کې د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د بلوچستان څنګه مشر طاهر حسین ایډوکیټ غوښتنه کوي چې باید حکومت په دې اړه تش بیان نه بلکې پوره تفصیل مخې ته راوړي.
او دونی انسانان چې واسو دوربین د چا په غاړه شي دی، لشکر په نامه، لشکر جنگي په نامه، تحفظ بلوچستان په نامه، ابول په نامه، جماعت الدعوا، حرکت الانصار، دا د ګورنمنت سپانسرډ ارګنایزیشن چې دوی جوړ کړل. ایز چیف منسٹر دا غیر ذمہ دارانه بیان ورکړي چې موږ ختم کړ، چې شي ختم کړ، کم کسان ویلول چې دا د مخلوق په نظر کې راوړه چې خلک کې چې کوم بےچینی سره بےچینی ختم شي. دغه خلکو دغه چمونه کوله، دا ګاډیان، دا اصله، دا خلک ولدیت فلا قومیت فلا دغه ځای اوسېدن دي، دا د ډیټیل په کار کې ورکې دي.
بلوچ وایس د هغو بلوچانو د ژغ پروتوکول لپاره د بشري حقوقو تنظیم دی چې د فوجي عملیاتو په دوران کې حقوقونه تر پښو لاندې شوي دي. دغه تنظیم د ورکړل سو او وژل سو بلوچانو مسله په عدالتونو او نورو فورمونو راپورته کوي. نصر الله بلوچ د دې سازمان مشر دی. دی وایي که څه هم پخوانی حکومت پلوه وسلوالې ډلې غلې سوي دي، خو پر ځای نور کسان برتي کړل سوي دي.
د دوی چې مخکې کوم لاسپوس یا کارمندان وو هغه ډیر مشهور شو، خلکو وپیژندل او آن ثبوتونه یې په رسمي توګه په سپریم کورټ کې هم وړاندې شول. نو له دې وروسته په نړیواله کچه دوی بدنامه شو او د بشري حقوقو سازمانونو دغه خبره راوچته کړه. دوی اوس خپل پخوانی حکمت عملي بدله کړی او نوی وجون کې ډلې یې مخې ته راوستي چې دوی هم هغه څه کار کوي لکه پخوانی او چې کول.
خو د ډاکټر مالک بلوچ د ګوند نېشنل پارټي مرکزی ویاند ډاکټر اسحاق بلوچ بیا وایي هیڅ نوې ډلې نه دي جوړې شوې، بلکې وزیر اعلی د فوج په ګډون ټول په دې خبره کانې کړې دي چې د دغه سي ډلو ساتل تاواني حکمت عمل دی.
هغه دا وجهو چې ډاکټر مالک چې دا حکومت چې رالی دا حکومت هر ادارې وي ګرد اسٹیک ہولڈر سزا ولې چې دا باندې اور په لاجک باندې په دلیل باندې دې ته د کنوینس وکړي هر کارنر سو چې بابا دا خلق چې دی یو کار چې دی دی وای چې وای مجبور ریاست د پاره کو، یعنی سیل کار د خپل مرضی باندې کوي غلطی دې پر دا شی ختم شول.
په بلوچستان کې له شاوخوا څخه د پاسا یو ویل سیز رایسي د بلوچ ازادي غوښتونکو وسوالو او پوز ترمنځ جګړه روانه دي، خو اوس د صوبای حکومت په مرسته د پردې شاته له جلا وطنه خان افکلات امیر سلیمان داوود او د وجلسوی نواب بوکټل المسی برهمداغ بوکټي سره خبري اترې روانه دي. ځینې کارپوهان فکر کوي چې د غو رابطو ته په کتو سره شایي حکومت خپل پلاوه وسوالې ډلې د اوس لپاره غیر فعال کړي وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
رادیو سم په سلام پښتونخوا کې د نغمه پر ځخ کې سندر واورو.
چی پسند نہ کوئی دل زما غسی وڑوی چی پسند نہ کوئی
د نغمې پرځخ کې مسندر واوریدا اوس هم نه نه مې بچې سوي دي سراره لمومن د خبرونو لنډې سوراندې کوي.
د پاکستان په وزوای په بڑبیره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي بریج چې 240 کسان پکې وجل شوی پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. ماقام په پیخور پوځي مرکز کې د پاکستانی پوځ ویان اسیم سلیم باجوا خبریالانو ته ویل په وجل شو کې 25 پوځیان څلور ولسی وګړي او 10 برید کوونکي شامل دي. د پوځ ویان د زیاته کړه چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو خو دوی فکر نه کوي چې د برید تنظیمونکو تر شا افغان دولت لاس لري. لا هم افغانستان پر دې اړه څه نه دی ویلي. د برید پړه طالبانو پر غاړه اخیستي. د پیښور بډبیرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بی پیلټ الوتکې په یو حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې مشکوکه وسلوال پکې وجل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي لا هم نه پوهیږي چې دا د امریکا بی پیلټ الوتکه وه که برید د پاکستان د خپلې بی پیلټ الوتکې لخوا شوی دی. د افغانستان د سولې شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله فوزی پرون مشال ډیو ته ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا پیل شي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم د زیارت پر ورځ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي. د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړه. د شام پر شخړې بحث وکړ او د ناټو سرمنشي به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکرین ته ولاړ شي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکرین پر کړکیچ خبرې وکړي.
اسرار المومند د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. خو په اسلام آباد کې بیا سراج سحر د نن ورځې پاکستاني مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ذریعې د بډبیرې په پیښه باندې لیکلي چې پکې د پیښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ذریعې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا په پیښور بډبیر کې وسلوالو د فضايي ځواکونو په یو کیمپ باندې حمله کړې ده چې پکې د پوځي افسرانو په شمول 29 کسان وژل شوي دي. د ادارې په وینا تیر کال په پیښور کې په آرمی پبلک سکول له حملې وروسته حکومت او پوځ د وسلوالو پر ضد سخت کاروایي فیصله کړې وه او د لړکی قومي اکشن پلان اعلان کړو چې پکې په لومړۍ مرحله کې ضرب عضب اپریشن او دغه رنگ ترهګرو ته د سزاګانو ورکولو لپاره پوځي عدالتونه هم جوړ کړل چې پکې وسلوالو ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی. او پوځ د قبایلي سیمو سره سره په خاریو سیمو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د ضرب عضب عملیات وروسته په ملک کې امنیتي وضع سلګه ډیره ښه شوې وه خو د بډبیرې د دې پیښې نه دا په ډاګه شوه چې وسلوال اوس هم د ملک د سلامتۍ لپاره لوی خطر دی. ادریا اخر کې وایي باید چې اوس په داسې صورتحال کې حکومت استخباراتي نظام نور هم غور جوړ کړي چې راتلونکي کې د دارنګ پیښو مخه ونیول شي. بل په مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د پیښور جیل په سیکورټي لیک کړی دی او وایي په هر دویم درې مورز د پولیس پوز او حساس ادارو اهلکار د پیښور جیل ناڅاپه تلاشي اخلي او هر ځل د جیل د ګټونو نه سناس دوی ته پلاس ورځي. حالانکه د پیښور جیل د ښار په منځ کې جوړ دی او ډیر محفوظ تصور کیږي نو بیا ولی قانون نافذ کوونکي ادارو ته د دې د سیکورټي په اړه خطر ده. ادارې مخکې لیکي چې عجیبه خبره ده چې یو عام قیدی سره ملاقات ډیر ګران دی او عام تن د ډیرو تلاشو وروسته خپل قیدی سره ملاقات کولای شي خو سلوال او ترهګر سره ملاقات خو چې هر سیز ورته د جیل دننه رسی دا سیزونه څنګه رسی سوکې رسوي چا چې په دې هر سسترګي په ټکړې دي کوم ځای مخ ملازه چلیږي او کوم ځای پیسې. خو د دې نه هم عجیبه خبره ده چې هر ځل د جیل نه سنا سره برآمد کیږي خو الله چارواکو کله هم د متعلق خلکو نه تپوس و نکړو او نه چاته په دې کې سزا ورکړه. ادریا اخر کې وایي چې جیل انتظامیه او متعلق چارواکو لا دې سلسله کې د غفلت نه راوتل پکار دي او په سنجیدګۍ سره د جیل سکیورټي پام ورکول غواړي او که داسې نوی نو د بنو او ډیرو جیل پیخي زموږ په وړاندې ښکار مثالونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د جرمنی خبری اژانس په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر اډه د وسلوالو د برید په اړه لیکنه کړې. دا اژانس لیکي چې دا د پېښور پر آرمی پبلک تر برید وروسته تر ټولو لویه پېښه وه. بل پلو نېشنل انټرسټ نومې مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی چې پاکستان څه ډول په سیمه کې له فرقیزې جګړې ځان ژغوري. بریوال کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د جرمنی خبری اژانس لیکي تر 12 زیاتو وسلوالو د پاکستاني مليشو جامع اغوستوي او د پېښور په بډبيره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر اډه برید وکړ. وسلوالو طالبانو د دې پېښې ذمہواري ومنله او ادعا وکړه چې میرمنو او ماشومانو ته خوندې لار ورکړه او پلسګونه امنیتي ځواکونه یې ووجل. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب وویل وسلوالو شای د برید بډبيري ته لسیر می خیبر ایجنسی څخه کړی وي. اژانس لیکي چې دا د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر هغه برید وروسته تر ټولو لویه پېښه وه، په کوم کې چې 350 زیات کسان ووژل سو او زیاتره د سکول زده کوونکي وو. اژانس زیاتوي د وسلوالو د اوسنۍ برید د پاکستان د ولسی حکومت او پوځي چارواکو د هغو ادعاو په اړه پوښتنې راپورته کوي چې وایي د وسلوالو ملای ماته کړې ده. د اژانس په لیکنه دا برید لڅه باندې یو کال راهیسې د روان ضربیازب په نامه عملیاتو په مرحال د لاسته راوړنو په اړه هم پوښتنې راپورته کوي. اژانس لیکي چې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په ضربیازب عملیاتو کې یې تر اوسه تر 3000 زیات وسلوال وژلي دي. بل پلو نېشنل انټرسټ نومې مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان څه ډول په سیمه کې له فرقیزې جګړې ځان ژغوري. مجلل کې کڅ هم په منځني ختیځ کې د فرقیزې جګړې لمن پراخه شوې ده، خو پاکستان تر اوسه له دې جګړې ځان لري ساتلی دی. نېشنل انټرسټ لیکي پاکستان په منځني ختیځ کې نه دی، خو یو پلو له ایران سره پوله لري او بل پلو د خلیج له هیوادونو سره ټینګې اړیکې لري. د مجلې په لیکنه له همدې کبله دا ممکنه ده چې د فرقیزې جګړې لمن له منځني ختیځه پاکستان ته هم وغځیږي، کوم چې تر اوسه ځان ورڅخه ساتلی دی. مجلل کې په پاکستان کې فرقواریت پر سیاست اغیز لري، خو د رایو پر شمیر او بهیر یې دومره اغیز نسته. د نېشنل انټرسټ په لیکنه د فرقواریت په پرتله په پاکستان کې د رایو پر شمیر او بهیر د کمپرستۍ او طبقاتي فکر زیات اغیز دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي له وسلوالو طالبان سره به د افغان حکومت د سولې خبري په راتلونکو اونیو کې پیل سي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي وروستۍ څرګندونې هیله بخښونکې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هاسم په وروستیو کې د امنیت شورا په غونډه کې ویلي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې خبري به په راتلونکو اونیو کې بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات ته پام وسي پایل سي. لا دقیقه معلومه نه ده چې لو سوال طالبان سره به د سولې خبري کله پیل شي. سالم مصالح ریپورت لري.
د سولې عالی شورا یو غړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلې دي بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وسي د سولې خبري به په راتلونکو اونیو کې پیل سي. شغلی هایسم دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبې ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت رابلل سوې وه کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې ممکن پیل سي. شغلی فوزي هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استازي کوم څرګندونه چې کړې دي هغه امیدوار کننده دي، ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډیر مهم ده. د ملل متحد له همدردی او مرستې څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه روانډی سي موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفته کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي، نه د سولې عالي شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پایل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هم مهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبري بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې پورس په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل دا د افغان طالبانو کورونی موضوع ده چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او پر یو مشر موافقه وکړي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به له تشدد لاس واخلي او په مذاکرو کې به را شریک شي. پاکستانی چارواکي وایي دوی یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو ته اسانتیا برابروي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کېدونکې وي، د جولای میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین هیواد همکاري ته همکاري ډیره مهمه ده. د دغه وزارت ویان د مشال ریډیو افغان څنګ ازادي ریډیو ټول دا چې په ملګرو ملتونو کې د چین مستقل استازي نړیوال وهڅول چې له افغانستان سره مرسته وکړي، یو ځل بیا ثابته کړه چې له افغانستان سره خپل مرستو ته ژوند دی. هغه اخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د چین همکاریو سره به نه یوازې افغانستان له اقتصادي پلوه پرمختګ وکړي، بلکې په اوږدمهال کې به په خپلو پښو هم ودرېږي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
افغان حکومت وایي چې د چین د خلکو جمهوریت تل ورسره همکاري کړي او ورستۍ هڅې د ستایلو دي. په ملګرو ملتونو کې د چین هیواد دایمي استازي د امنیت شورا په یو غونډه کې چې د افغانستان د حالت په ارزونې جوړه شوې وه، په نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره د اقتصادي ثبات او بیا رغونې په برخو کې دایمي همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین نه یوازې په دوه اړخیزو بلکې په سیمه ایزو او نړیواله کچه له افغانستان سره خپلې همکاري کړي او مرستې ورته ارزښت لري. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه داسې ویل: ملګری او گاونډی هیواد د چین د خلکو جمهوریت په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ګټورې مرستې کړې دي. اوس هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته ژمن دی. چین د سیمې او نړۍ په کچه په نړیوالو غونډو کې له افغانستان سره ولاړ پاتې شوی او همکاري ورسره کړې ده. د چین همکاري د افغانستان لپاره د قدر وړ دی او هرکلی ترې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تېره ورځ په نیویارک کې وشوه، د چین دایمي استازي لیو جی وویل چې افغانستان اوس وخت د بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ په برخو کې له ننګونو سره مخ دی. ښاغلی جی وویل چې د دغو ننګونو او ستونزو په پای ته رسولو کې اړینه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري وکړي. افغان حکومت ویلي چې چین ورته په سیمه کې د یو لوی اقتصادي هیواد په توګه یو مرسته کوونکی ګاونډی دی او تل یې په بیلابیلو برخو کې رغنده همکاري کړې دي. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د چین همکاري د ټولو هیوادونو په نسبت د دې لپاره د اهمیت وړ دی چې افغانستان ته نږدې دی او په نړۍ کې دویم پیاوړی اقتصاد لري. د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه داسې وویل:
چین کولی شي چې په افغانستان کې په اصطلاح مختلفو برخو کې پانګه اچونه وکړي او دغه غږ هم البته د یو ګاونډي په صفت او لوی قدرت اقتصادي په صفت قابل د قدر ده. اما دغه چې مثلا نړیوال بودی ته په کومه سترګه وګوري، ولې متاسفینه دلته سیالۍ هم وجود لري د هیوادو په مابین کې چې آیا
چین تیر کال کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ، له افغانستان سره تر 2012 کال پورې د 320 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه او له هغې مخکې هم څو واره په لسګونه میلیونو ډالره مرسته کړې وه. د چارو څېړونکي وایي که چیرته د چین په څیر لوی هیوادونه په افغانستان کې په بنسټیزو چارو پانګونې وکړي، نو دغه هیواد به ډیره لنډه موده کې په یو قوي اقتصاد بدل شي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید تل د نړیوالې ټولنې تر څنګ خپل قوي ګاونډي او نږدې هیوادونه وهڅوي چې په دغه هیواد کې پانګونې وکړي او د دغه پانګونو د کنټرول لپاره باید خپل ظرفیتي کمزورتیاوې چې ډېرې ستونزې رامنځته کړي له منځه یوسي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده. جان خانجان هلکوزای وایي چې په افغانستان کې روسي بریدونو د پاکستان په وړاندې د خلکو د حساسیت زیاتېدو سبب شوی دی چې افغان پاکستاني اجناس وانخلي او په نتیجه کې افغان سوداګر له پاکستانه واردات لږ کړي دي. خانجان هلکوزي دا خبره له عصمت سروان سره په مرکه کې کړې چې وایي:
متاسفانه چې دغه اخرني حوادث سیاسي پیښې او امنیتي ستونزې په مجموع کې زمونږ په اقتصادي روان باندې ډېر بد تاثیر کړی، خصوصا د پاکستان سره د مناسباتو د خرابېدلو چې د سیاسي حالت کړکېچن شو دی او د خلکو انتباع او د خلکو احساسات مدني جامې او د خلکو خصوصا د شاه شهید د پیښې نه وروسته داسې یو احساسات خلکو په منځ کې را احیا شو چې په بازارونو کې د پاکستانی توکو د اغستلو نه یو څه مشکلات را ایجاد کړل. تاجر هم مجبور شو چې د خلکو د هغه تقاضا له مخې نه خپلې عرضې سره عرضې کمې کړي. تجارت یو څه په مجموع کې زمونږ د افغانستان تجارت د افغانستان د خلکو د ژوند سطح ته اوس معلومه ده ورځ په ورځ کمیږي. د نورو کلونو په نسبت باندې زمونږ عمومي تجارت هم کم شوی دی. فرضاً په 2014 کې زمونږ تجارت تقریبا 19 میلیارد شاوخوا ته رسېده. پروس کال دا 9 میلیارد ته راورسېده په عمومي کې، او شته کال شاید تر شپږو زیات نه شي. نو په مجموع کې زمونږ یو خو تجارت او واردات او د خلکو مصرف کم شوی دی، تقاضا په مارکیټ کې کمه ده، د خلکو د ژوند سطح راټیټېږي، کاروبار نشته دی. اما د پاکستان سره دغه سیاسي پیښو واقعا منفي تاثیر کړی دی او دواړه طرف ته سکتور خصوصي متاثره کړی دی. د مختهم سکتور خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی، هلته هم د سکتور خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی. نو زه فکر کوم چې تجارت یې کم شوی دی، اما په مجموع کې داسې نه ده شوی چې مکمله دې لاره بندي او مکمله دې تجارتي روابط
پاکستان. پاکستان ته د افغانستان د مالونو په صادراتو کې هم کمواله راغلې ده.
او بدون د شک چې پاکستان سره هم د موږ تجارت او صادرات کم شوې دي. دوی یو څه ټیکس هم چې کړی دی او سمو مانی اتون هم کوي زمونږ د واردات صادرات په مقابل کې. واجه ته زمونږ هم صادرات کم شوې دي. موږ هم په مجموع کې د پیشبینو نو د کراچۍ د لارې نه استفاده زمونږ محدود شوې ده. 40% استفاده کوو نور د شمال نه او د چند چابهار او د بندر عباس لاره نه موږ خپل مالونه راوړو. د افغانستان په خارونو کې کوم مشکل نشته دی. تولیدي لحاظ نه اوس فلم موږ خپل هغه ضرورتونه رفع کوو. کوم امکانات چې وو هغه موږ د 2 میاشتې 3 میاشتې خپل ځان عیار کړی دی. تقریبا 30% اکمالات موږ د شمال د حاکمی او د حیرتان او تورغونډۍ او د شیخان بندر د لارې نه کوو. چین سره زمونږ ټول مناسبات، اما په مجموع کې د پاکستان سره زمونږ تجارت د دواړو ملکونو په ګټه دی. یو نیم موږ ته نږدې دی او اقتصادي ارزښت یې ښه دی او ارزان هم تمامي کې د خلکو لپاره هم ښه دی. اما دا چې سیاسي کړکېچونه را پیدا کیږي، دولتونه داسې مشکلات را ایجادوي، دا د تعصب خبره ده.
د خان جان الکوزی چې له عصمت سروان سره خبرې کولې. اوس هم راځي د شفیق مرید او سیتا قاسم په ژبه کې سندره واورو. قدم خاورو خلولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
زبغل ہے وہ ماں زبغل
د شفیق مرید او سیتا قاسم په ژکم سندر واوریدا او سم یو بل ریپورت تر زو د ملګر ملتونو د ریپورت لمخي تر او اویا سرو زیات افغانانو په یورپ کې د پناه غوښتنه کړې ده. افغانان د شام له وګړو وروسته دوه مالو ډله ده چې غواړي په یورپی هیوادونو کې پناه واخلي. د کومو دلیلونو پر بنیاد ځینې افغانان په اروپایي هیوادونو کې پناه اخلي د دې جاج ملالی بشیر په دې ریپورت کې اخیستی دی.
احمد ضیا عباسی د طالبانو لخوا ورلیږل سوی شبنامه په لاس کې نیولې چې پک شو ورته د وژل کېدو تهدید سوی. د ګڼ شمیر نورو افغانانو په څیر دی هم فکر کوي دغه سند به له ده سره اروپا ته په پناه وړلو کې مرسته وکړي. طالبان ډیری وختونه د مرګ تهدیدونه د شبنامو له لارې خلکو ته لیږي چې د شپې لخوا د طالبانو ایجنټان کورو ته اچوي. له جګړې ستړي افغانان د اروپا پر لور دغسې اسناد له ځان سره په دې هیله وړي چې د پناه غوښتلو پر مهال د دوی ژوند ته د خطر د یوه ثبوت په توګه یې وړاندې کړي. ځینې وختونه دغه اسناد جالي وي. یو دېرش کلن احمد ضیا عباسي چې غواړي اروپا ته ولاړ سي فرانسې خبري اژانس ته ویلي هر څوک چې دا سند وویني پوه به سي چې زما ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی. عباسي د لوګر ولایت اوسېدونکی دی او د روان کال په اپریل میاشت کې د خپل کور پر دروازه نشلیدلې شبنامه موندلې وه. د طالبانو له ټاپې سره په دغه شبنامه کې لیکل سوي چې د حکومت سره د ملاتړ په خاطر به د ده سر پرې کیږي. عباسي فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه شبنامه ده ته ځکه لیږل سوې ده چې ده په خپل کلي کې د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کولې او ظاهرا د ده دې کار طالبان په غوسه کړل چې د ښځو د سواد ضد دي. عباسي فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه شبنامه د ده یوازینۍ هیله ده چې په اروپا کې پناه پرې واخلي. د په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه له ماموریت څخه د پناه غوښتنه کړې ده خو دا پروسه دومره اسانه نه ښکاري ځکه چې ګڼ شمېر افغانان سږ کال له افغانستانه وځي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر اوو اویا زرو زیاتو افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې دا شمېره د تیر کال د همدې مودې په پرتله درې وارې زیاتوالی شي. افغان چارواکي وایي له هېواده په کمساري ډول دومره ډیر خلک اروپایي هېوادونو ته پناه وړي. د سوریې له وګړو وروسته افغانان دوهمه لویه ډله ده چې غواړي اروپا ته ولاړ سي. د فرانسې خبري اژانس راپور وایي چې که څه هم ځینې وختونه اصلي قضیې رامخته کیږي جعلي شبنامې عامې دي چې ښایي افغانان تر کومه بریده تلل غواړي چې په اروپا کې پناه واخلي. یو بل افغان چې بهمن احمدی نومیږي او د یونان تر جزیرې ځان رسولی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې که جرمني ورته پناه ورکړي دی به دا پور بیرته پرې کړي. بهمن په درو ژبو ښه سم غږیږي او هغه ژبې انګلیسي، جرمني او فرانسوي دي. بهمن فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دی غواړي په راتلونکي کې اختراع وکړي او داسې ډرون به جوړ کړي چې د چاودیدونکو موادو ځای معلوموي. د ده په وینا دی به د داسې ډرون جوړولو لپاره لږ زده کړو ته اړتیا لري. بهمن غواړي د خپل سفر په اړه یوه ورځ یو کتاب ولیکي.
دا مشال ریډیو ده.
او سم د یو بل ریپورت تر ازو د روس او امریکا دفاع وزیرانو په خپلو کې د شام پر بحران ټلیفوني خبرې کړې دي. په روسي کې د شام د لازقیا په یو هوایي اډه کې د روس د پوځي تجهیزاتو پر ځای کولو د امکان برابر کړی چې امریکا او روس هم مهاله د شام پر هوایي قلمرو هوایي جنگي ماموریت پر مخ بوځي. د مشالډو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه ریپورت جوړ کړی چې تفصیل یې له سالی محمد سالی اورو.
د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له سباندی یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبري وکړي او د سوریې پر شخړې بحث وکړ. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو اشکارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 50 دقیقي خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه لکړکېچ او د یو بل په چارو کې للس وهنه لري وساتل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگتن کې د روسیې او امریکا د پوځي مشرانو د ورستیو خبرو او په سوریه کې د مسکو د نقش په باب خبري وکړي.
I think we're trying to seek out more information.
زما په نظر موږ تر ډیره حده هڅه کوو نور معلومات هم ترلاسه کړو چې روسان څه کولای سي او څه په پام کې لري. په ټینګار سره وایو چې غوړو پوسو آیا په عملیاتي کچه هڅه کوي شخړه کم کړي او د هغې پیښې مخه ونیسي چې ممکن د جنگ په میدان کې پیښ سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاوري پوري د اوکراین د کریمیا سیمه د الحاق او د اوکراین په ختیس کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له مسکو سره په لوړ کچه خبرې ځنډنی سوې. د سوریې د لازقیا په هوایی اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو، د سوریې پر هوایی قلمرو د امریکا او روسیې د هم مهاله هوایی جنگی ماموریت د پرمخ بیولو امکانات زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالات د هغه ائتلاف مشري کوي چې له څه مودې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پوځي عملیات پرمخ بیایي. اخوا ځینې امریکایي چارواکي وایي روسیې په سوریه کې د خپلو پوځي تجهیزاتو او ځواک د ځای پر ځای کولو په لړ کې دغه هیواد ته جنگي جټ الوتکې لیږلي دي. دغه چارواکو رویټرز اژانس او وال ستریت ژورنال ورسپانې ته پرون ویلي چې روسیې څلور تاکتیکي جنگي جټ الوتکې د مدیترانې سواحلو ته نږدې د لازقیا په هوایي اډه کې ځای پر ځای کړي دي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې څلور بریدګرې او ځینې ترانسپورټي څرخي الوتکې دغه هوایي اډې ته لیږلې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په لندن کې وویل د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې د مسکو له پوځي مشرانو سره مکالمې مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا هدف دا دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله ختمه او د دغه هیواد کورونی جګړې ته سیاسي حل لار پیدا سي. روسیه د سوریې د رژیم عمده ملاتړی ګڼل کیږي. د سوریې په شخړه کې تر دا مهاله څه باندې 240,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور سوي دي.
سلام صلی الله هم له دې سره سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. خو د راشد خان په ځکه چې بسندره و روخ په بل غړي کې به بیا له تاسو سره یو.
رانا مغوانا دسرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله لیدلی دسرو سرو بازار جوړ بی پکې نکې هم پیزوان مالیدلی دسرو سرو بازار جوړ بی پکې نکې هم پیزوان لاس می بند سړو می ډیر دې پریشان دستا حسن خټولی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اوس می سخت ناچاری داشن خاله ਤੇਰਾ ਵੋ ਬਾਪ